په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په لیدل سات په خبرونو کو د طالبان حکومت په افغانستان کې سویډن دی اړوند مؤسسو د فعالیت بندیدو امر کړی دی. طالبان د حکومت وایان زبی الله مجاهد نن رسنیو ته پاسته ویلي بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلف بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن د ټولو مسلمانانو بخنه نه وي غوښتي په افغانستان کې به د سویډني مؤسسو فعالیت بند وي. د سویډن یو شمېر مؤسسې له افغانانو سره په بشري تعلیمي او روغتیايي برخو کې مرستې کوي. د طالبانو د حکومت په بیان کې پر نورو اسلامي هیوادونو هم غږ شوی چې له سویډن سره په خپل تعامل سره غور وکړي. د سلوان موسیقا په نوم 30 کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسي نږدې دوه اونۍ مخکې په سټاکهلم کې قران کریم ته سپکاوی وکړ او بیا څو پاڼې وسوځولې. د کار په ډیرو هیوادونو کې سخت غبرګونونه وپارول. د ناتو د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامیو سیمه کې له هغه ځایه د بې ځایه شو کډوالو کمپ چې د هغه ځای چې د بې ځایه شو کډوالو کمپ بللی دی کورنۍ ویستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان اداره کوي په یوه ویډیو کې د 2 مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلدوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی دی چې د چارواکو په وینا په 100 جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. ښاروالۍ وایي دې کورنیو ته مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای هم ورته ټاکلی و. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لیږدول شوي خو ځینو یې دغه ځمکه بیا غصب کړې ده. د ناروې د کډوالو شورا په بیان کې په سیمه کې د خپلو همکارانو په حواله وایي چې په دې ځای کې کورنیو بې ځایه شو شاوخوا 280 بې نقشې کورونه ودان دي. په بیان کې همدارنګه دا شوي چې د دې کورنیو د ایستلو په جریان کې دوه ماشومان چې یو 4 کلن او بل 15 کلن و هم مړه شوي. کابل ښاروالۍ او د طالبانو نورو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ناتو عمومي منشیان سلطان برګوای اوکراین د ناتو غړي توپ ته ورنږدې شوی او یو دلیل دا دی چې د هیواد ناتو د غړو هیوادونو په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ترلاسه کړي او هم پاوسته د دې تړون لخوا روزنه ورکړل شوې ترڅو کیف وکولی شي د روسیې د 2022 کال د فبروري د میاشتې د یرغل په وړاندې خپل ځان دفاع وکړي. سلطان برګ دغه څرګندونې نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې د ناتو د دوه ورځنۍ سرمشریزې په لومړۍ ورځ وکړي. د سټولټن برګ له دې څرګندونو 2 ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې دا به بې ساري او پوچوي چې که چیرې ناتو کیف ته په دې تړون کې د بشپړ شاملېدو وړاندیز ونه کړي یا لږ تر لږه د غړیتوب د خبرو اترو د پیل لپاره بلنه ورنه کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د F-14 جنګي جت الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو دوام ورکړي. جک سالیوان نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې د ناتو د سرمشریزې په اندرشل کې وویل ښاغلي بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیر شپه موافقه وکړه چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب طرحه پارلمان ته راجی کوي. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته سویډن په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې خو ترکیې مخالفت کړی. انقره له میاشتو رئیس د امریکا او نورو متحدانو تر فشار لاندې و چې په تلواله کې د سویډن غړیتوب ومني. او د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې په دریمې ورځنۍ سیالۍ کې د 2 وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماته ورکړه. دغه سیالۍ چې نن د کابل په وخت غرمې 12:30 بجې امپایل شوې و افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره توپونه غوړه کړه. افغان لوبډلې ټول لوبغاړو په سوځېدو سره په شپږ وخت اورونو کې د بنگلاديش لوبډلې ته د 120 منډو هدف ټاکلی و. بنگلاديش دغه هدف د درې وکټو په تاوان په څلورشتم اور کې امپورا کړ. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د 12مو ټولګیو فارغان نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د سګنی کانکور د نیټې اعلان دوی نور هم ناهیلي کړي.
داوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په بو کې لاهو کیږي. باور وکړئ چې ووم سمونه تر دولسمه پورې کانکور آزمایم ته درس وای.
د نننی اعلان لمخې په سګنی کانکور کې هم د نجونو د ګډون په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. د طالبان حکومت په افغانستان کې د 940 دارالمعلمینو او د همدی ماسو اړوند 198 ملاتړ مرکزونو د تړلو امر کړی دی. دغه راز دا به هم واورئ چې په کندهار کې یو شمېر ښځینه شاعرانې بیا وایي چې دوی له پامه غورځول شوي دي.
لاسمان نه د باران څاڅکي را اوري او پر مځکه خو باغونه په نڅا دي. له مکتبه تر پوهنتونه بندیزونه په هېواد کې عذابونه په نڅا دي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار ادارې سیګار مشر جان سوپ کو په افغانستان کې د پخواني حکومت د کمزورۍ ستر لامل اداري فساد او بل په جمهوریت کې د فساد پر وړاندې مبارزې د شبکې مشر هم د ښاغلي سوپ کو دغه ارزونه تاییدوي او وایي
واقعا افغانستان کې تر دې کچې فساد زیات و چې د افغانستان ولس نو په تنګ راغلی و. په لنډ مهال کې یو اوږد مهال کې یو د لوی عاملونو د جمهوریت د سقوط څخه همدا و.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي کمیټې نن د سګنی کانکور لپاره مهال ویش اعلان کړ. سګنی کانکور به په 5 پړاوونو کې ترسره کیږي. خود دولسم ټولګو یو شمیر فارغان انجنی وای د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د سګنی کانکور د نیټې نننی اعلان دوی نور هم ناهیلې کړې دي. په دې اعلان کې بیا هم نه دی ویل شوی چې آیا انجنو ته د ګډون اجازه ورکول کیږي کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي لږ شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړي او همدارنګې نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې د 402 کال د کانکور ازموینه د روان کال د سرطان د میاشتې په 9 او 10 اعلان کړه. د دغې ادارې سرپرست رئیس عبدالبقی حقانی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې سګنې ازموینې په 5 دورو ویشل شوې دي.
د کانکور ازموینه د روانې میاشتې سرطان په 9 او 10 تاریخ باندې به وي. موږ په دې خاطر چې ام ځوانانو ته سهولت شي او ام ښه پختګي راشي په کار کې او ام په دقت سره واغوستل شي دا ازموینه 5 دورو ته تقسیم کړي ده.
د سګنې کانکور ازموینې په لومړۍ دوره کې 12 ولایتونه، په دوهمه دوره کې 12 ولایتونه، په درېمه دوره کې 10 ولایتونه، په څلورمه دوره کې د کابل ولایت او په 5 دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کیږي. د کانکور د سکل پاس ازموینه کې د نجونو د ګډون هیڅ یادونه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په کانکور ازموینه کې بریالۍ شوې نجونې لا هم په انتون د تګ اجازه نه لري. د 401 کال د کانکور پاس ازموینه کې ګډون کوونکې فاطمه چې ته پنځه ته بریالۍ شوې وه، ازادي راډیو ته ویل چې د په انتون پرانستلو ته شیبې شمارلې. خدا چې سکل پاس ازموینه کې هم نجونې نه شاملې وي، د په انتون پرانستلو څخه تمه وشلېدله.
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و. دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول نجونې د کانکور د ازموینې د دا بهترین نه وغورځولې. بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پانتون نشته دی، تاسو منتظر اوسئ، په عمل کې پانتون نه شروع کیږي. منتظر کړئ چې نن پانتون شروع کیږي، سبا پانتون شروع کیږي.
مریم د 12 ټولګي فارغه ده. نوموړې ازادي روډ ته ویل چې پوره 5 کاله کانکور ته چمتووالی نیولې. هیله دا و چې تر ټول لوړې نمرې واخلي. خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر ازموینه بندیز د هیلې مړاوي کړې.
دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په بو کې لاهو کیږي. باور وکړئ چې ووم سمونه تر 12 پورې کانکور ازموینې ته درس وای. یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینې ته موږ دومره وخت زحمت یا سلای دومره وخت هم درس وای، هغه ټول زحمتونه لاهو شي. دا اوس چې کله د کانکور ازموینې اعلامیې ته ګورم، د دې څخه تاسو معلومیږي چې د ګاکي غاړي چې هلکان د جوړو پر ځای باندې ځای ورکړي.
د 402 کال د کانکور ازموینې چې د روان کال د سرطان د میاشتې په 9 او 10 اعلان شوی، د نجونو لګډون پرته ترسره کیږي. و موختل چې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو د وزارت د ویان خبرې هم په دې اکله ولرو. خو د یاد وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکلې بڼه ویل چې د نجونو د کانکور ازموینې تر امرسانی پورې منه دي. د طالبانو د حکومت د کانکور د ازموینې ملي اداره وایي چې له دې وروسته به د کانکور ازموینه د طبي علومو، ټولنیزو علومو او ساینسي علومو په ګډون په 3 برخو کې واخیستل شي.
به همدې زده کړې په موضوع کې تم کې ګورې طالبان حکومت په افغانستان کې د نه څلوېښت دارالمعلمینو او د همدې ماسو اړوند یو سلو اته نوي ملاتړ مرکزونو د تړلو امر کړی دی. د طالبان حکومت پوهنې وزارت په هغه مکتوب کې چې ازادي راډیو ته ترلاسه کړی ویل شوی چې د دې تحصیلي ماسو استادان به د ښوونځیو او مدرسو په خالي بستونو کې وګمارل شي، خو د دې ماسو استادان چې شمېر یې درې زره شپږ سوه ته رسیږي وای چې په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې دومره خالي بستونه نشته چې دوی په کار وګمارل شي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هغه مکتوب چې د دې وزارت د سرپرست وزیر په لاسلیک صادر شوی او ازادي راډیو ترلاسه کړی، پکې ویل شوی د دارالمعلمینونو یا د ښوونکو د روزنې عالي موسسو تشکیلاتي واحدونه د پوهنې وزارت له چوکاټه حذف شوی دي. د دارالمعلمینونو ځینو استادانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې موسسو د تړلو موضوع تایید کړه. د پوهنې وزارت د یوې سرچینې او د دارالمعلمینونو د استادانو د معلوماتو پر بنسټ د پلازمېنې کابل او د ولایتونو په مرکز کې نه څلوېښت دارالمعلمینونه او په ولسوالیو کې د دې موسسو اړوند یو سل اته نوي حمایوي یا ملاتړي مرکزونه وو چې د درې زره شپږ سوه کادري استادانو تر څنګ یې دوه زره اداري او خدماتي کارکوونکي درلودل. که څه هم د پوهنې وزارت په مکتوب کې ویل شوی دي چې د دې موسسو استادان او نور خدماتي او اداري کارکوونکي به په نورو ښوونیزو مرکزونو لکه ښوونځیو او مدرسو کې جذب شي، خو د دارالمعلمینونو استادان بیا وایي په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې دومره خالي بستونه نشته چې دا ټول استادان پکې وګمارل شي. د دارالمعلمین یو استاد چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه به د ښوونکو د روزنې عالي موسسو سلګونه استادان او د اداري برخې کارکوونکي د بېدندې کېدو له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. هغه وایي
دا د تربیه معلم د استادان لپاره ډیره سخته ده، نو تاسو خپل د بیکاری کچه خو معلومی کی چې حتی بالکل د ساختمانی د روزمزد کار نشته ده، نو د دې کسانو معاش اخیستل او هغه هم بیکاره کول او جامعه ته لیگل د جامعه لپاره هم ډیره غټه ستونزه ده او د دې کورنۍ لپاره هم ډیره غټه ستونزه ده.
دا استاد هم دا شنوای د خونکو د روزنې عالی موسسو دنده د خونکو علمی ظرفیت لوړول او هغوی ته د نویو درسي میتودونو ورزده کول وو چې کدا موسسې تړل کیږي ورسره د ښوونځیو تدریسي کیفیت هم زیانمنېدلی شي. د افغانستان په شمال کې د یو دارالمعلمین استاد چې دی هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت په دې پریکړې سره د خونکو د روزنې عالی موسسو استادان هم خپلې قدرې رتبې او هم مادي امتیازات له لاسه ورکوي چې په اوسنیو شرایطو کې به دا استادانو لپاره ډیره سخته وي.
ډاډمن نیم چې داسې ځای پیدا شي چې دوی پکې وګمارل شي، خو که بل ځای مقرر هم شي دا استادان به هم معنوي او هم مادي امتیازات له لاسه ورکړي. معنوي امتیاز یې قادري رتبه ده چې نور دوی په علمي کادر کې نه شاملېږي، او همدا ډول مادي امتیازات چې دوی خپل ژوند پرې مخکې وړي لغوه کیږي او یو عادي معاش په ورکړل شي.
د دارالمعلمین د استاد طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دارالمعلمین نو د تړلو پریکړه بیرته واخلي. دا چې دارالمعلمینو ولې تړل کیږي او بدیل به څه وي، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې وزیر د دفتر له رئیس عزیز احمد ریان څخه پوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت داسې مهال د دارالمعلمینو د تړلو پریکړه کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم نن په خوست پوهنتون کې یوې غونډې ته وویل چې د پوهنتونونو استادان بهر ته د تګ په ځای په هیواد کې پاتې شي او خدمت وکړي. طالبانو تر واکمنېدو وروسته تر ټولو لنجمنې پریکړې د زده کړو او د ښځو د حقونو په برخو کې کړي چې ګڼ نړیوال کورنۍ خبرګونونه یې له ځان سره درلودل، خو له ټولو غوښتنو سره هم طالبانو په دې برخو کې خپل محدودیتونه نه دي کم کړي او په دې برخو کې شوې پریکړې د افغانستان کورنۍ مسلې بللې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره یا سیګار فساد او په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ماموریت د پای ته رسېدو لپاره د یوه غیر واقعي مهالویش ټاکل د نړیوالې ټولنې د ماموریت د کمزورۍ لوی لاملونه بولي. د دې ادارې مشر جان سوبکو چې د دوشنبه په ورځ د بریتانیا شاهي خدمتونو انسټیټیوټ کې د افغانستان له ماموریت د ترلاسه شوو تجربو په اړه خبرې کولې وویل د پرمختګونو ستر خودل هغه بل لامل و چې امریکایان او نور نړۍ دې ته مجبور کړ چې له دغه هیواد د وتو لپاره واقعیتونه له پامه وغورځوي. ورته مهال له فساد سره د مبارزې شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د سیګار دا ارزونه تاییدوي او وایي چې د پخواني جمهوریت د سقوط یو ستر لامل فساد و.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار وایي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې فساد یو ستره ستونزه وه. دغه ادارې ټینګار کړی چې افغانستان ته له څار پرته په لویه کچه د مرستو استولو د فساد له پراختیا سره مرسته وکړه. د سیګار مشر جان سوبکو په لندن کې د برېټانیا د شاهي خدمتونو په انسټیټیوټ کې د افغانستان له ماموریته د ترلاسه شویو تجربو په اړه د خبرو په مهال وویل امریکا او متحدینو یې د افغانستان د شته وضعیت واقعیتونه پام وغورځول. یوازې د خپلو عسکرو د وستلو پر مهال ویش تمرکز وکړ او هڅه یې کوله چې پرمختګونه لوړ وخی.
زه فکر کوم چې شاید فساد هغه لویه ننګونه وه چې په افغانستان کې زموږ ماموریت ضعیف کړ. واقعیت دا دی چې موږ د فساد یوه برخه وو، ځکه موږ یوه لویه اندازه پیسې په ډېرې چټکۍ سره یو بېوزله هېواد ته واستولې خو څارنه مو پرې ونه کړه. بل لامل یې دا و چې موږ د بریا لپاره یو غیر واقعي مهالویش تحمیل کړ خو پر واقعیتونو مو تمرکز ونه کړ.
په همدې حال کې د برېټانیا د شاهي خدماتو نادولتي انسټیټیوټ روسي چې د دې بحث کوربه و د یوې ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې نړیوالې ټولنې د لسګونه میلیارده ډالرو مرستو سره سره ونتوانېدل چې افغانستان په یو باثباته هیواد بدل کړي تر څو وکړی شي د طالبانو په وړاندې له ځانه دفاع وکړي. یاد انسټیټیوټ لیکلی چې اوسمهال افغانستان د پاشل کېدو له ګواښ سره مخ دی او د دې هیواد 4.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه دې بشري بحران ته د رسیدو په برخه کې وخوله نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار په داسې حال کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال دغه هیواد ته له څار پرته د ډیرو پیسو استول د فساد زیږنده بولي چې 2.5 میاشتې مخکې هم ادارې په یو راپور کې لیکلی وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو او پرمختیایي پروګرامونو لپاره 2 میلیارده ډالر مرسته کړې. د دې ادارې مشر جان سوبکو د هغه راپور تر خپرېدو یوه اونۍ مخکې د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو چې افغانستان له بد بشري او اقتصادي وضعیت سره مخ دی خو ټینګار یې دا و چې کېدونکې مرستې باید د طالبانو لاسته ونه لویږي. خو ویلي وو چې امریکایانو ته دا ډاډ هم نشي ورکولی چې یادې مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. په همدې حال کې له فساد سره د مبارزې شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د فساد په اړه د سیګار ادارې د مشر تازه څرګندونې تاییدوي او وایي چې فساد د پخوانی جمهوریت د سقوط یو لامل و.
زه د جانسکو د ټولو خبرو سره موافق یم. واقعا افغانستان کې تر دې کچې فساد زیات و چې د افغانستان ولس نور په تنګ راغلی و. په لنډ مهال کې اوږد مهال کې یو د لوی عاملونو د جمهوریت د سقوط څخه همدا و چې باید د همدې له وجې هم جمهوریت په لنډ مهال کې اوږد مهال کې سقوط کړی وی. فساد په ډېر لوړه کچه و چې اوس هم دغه هیواد د دې څخه خلاص نه دی.
په افغانستان کې د ناټو او امریکا ماموریت د طالبانو له پرزیدو وروسته له 2001 تر 2023 کال پورې د 20 کلونو لپاره دوام وکړ چې د جمهوری نظام له پرزیدو سره دا ماموریت هم پای ته ورسېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي ماموریت سلاکار محب الله انتیب وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د افغانانو تک ډیر شوی دی. هغه ویل ډیری افغان کډوال د ناقانونو لارو څخه هڅه کوي چې اروپایي او نورو لویدیځو هیوادونو ته ځان ورسوي خو ډیرې په لاره کې له ډیرو کړاوونو سره هم مخامخ کیږي او اکثره هم خپل مقصد ته نه رسیږي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي وایي هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني لارو ځان رسول غواړي د دې سفرونو پر مهال ناوړه وضعیت سره مخ کیږي او د ناقانونه سفرونو په ترڅ کې آن لمړنۍ خدماتو ته هم لاسرسي نه لري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي ماموریت سلاکار محب الله طیب د سه شنبې ورځې ناوخته په خپل ټویټر ولیکل چې نوموړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د یوې غونډې پر مهال د هغو افغانانو حالت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي راپور ورکوونکي سره شریک کړی دی چې په غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته ځان رسوي.
All data indicates that since the military ټول معلومات د خې چې د طالبانو له لوري په پوزي زور د افغانستان لبیانی ولو راهیسه ډیر شمیر خلک خپل وطن پریږدي او کډوالۍ ته مخه کوي. دوی په دې کار سره له جدي ستونزو سره مخ کیږي. دوی خپل کورنۍ او ټول شته تر شا پریږدي او د یو ښه او خوندي ژوند په هیله کډوالۍ ته مخه کوي. له بده مرغه چې د دوی دا مزل له خطرونو تبعیض او ناوړې ګټې اخیستنې سره مل وي.
د ښاغلي طیب په خبره سره لدی چې دغه افغان کډوال خپل مقصد ته نه رسیږي خو د لارې په اوږدو کې له نیولو شاړلو او له خپلو حقونو بې برخې کېدو سره مخ کیږي. له دې سره خوا کې بیا یو شمېر هغه افغانان چې په ناقانونه لارو بهرنیو هیوادونو ته تللي په لارو کې د سختو ستونزو خبره کوي. د دوی له ډلې یو هم عالم خان خوګیانی دی. نوموړی چې په 2000 کال کې بلجیم ته رسېدلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانون لارو تګ له خپل ژوند سره لوبې کول دي. هغه وایي ډیری هغه کسان چې په غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي او یا هم لویدیځو هیوادونو ته ورسوي د ژوندي پاتې کېدو چانس یې ډیر کم دی.
زه شخصا خپله 15 ورځې کرواسیا کې بندي سوم، یو 40 ورځې ترکیه کې هم داسې ډیری حالات دادي چې پیادروي کې اولګې فشار سړی باندې ډیر راځي، لکه اولګه سړی باندې ډیره سخت پیادروي مزل چې کوي طبیعي خبره ده، مریضي هم سړی ته پیښ را پیښیږي. ډیری چې د پولیسو لخوا نه سړی ډیر ځورول کیږي، که هر پولیس یې اخري ترکی وي د یونان وي مرګ ته دي وهي، داسې د پیچې سره هم در باندې نه کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنۍ وړاندې هم له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو تک په غیر قانوني ډول کېده او دغه لړۍ هغه مهال هم روانه وه، خو د 2020 کال د اگست له 15 وروسته د کډوالو په برخه کې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د دغه وضعیت ګراف لوړ او ډیری افغانانو په غیر قانوني لارو افغانستان پریخود. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2020 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې 9.2 میلیونه افغانان په جبري توګه بیځایه شوي دي، چې له دې شمېر یوازې 8.5 میلیونه په آسیا او زیات په سویل لویدیځ کې دي. دغه راپور له مخې یا د احصای د 2020 کال د پای د شمېرو په پرتله 43% زیاتوالی ښیي.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
به حمله افغانستان به هر دی افغانانو د ستونزو په موضوع کې تم کیږي. په پاکستان کې یو شمېر افغانان وایي د دوی ځینې دوستان چې ویزې پاتې رسیدلې او کله چې افغانستان ته تللي د بیرته وختو په وخت د پاکستانی پولیسو لخوا ځورول کیږي او د پیسو غوښتنه ترې کیږي.
یو شمېر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي. د عادل افغان په نوم یو کس ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته یې د خپلې کورنۍ د غړو د اوښتو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15,000 کلداري ورکړي دي. خبر کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته راغلل، خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي. یو افغانه میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه.
بچیانو مې چې ویزه یې ختمه وه غوښتل یې د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. لاړو کمیشن کارانو ته، هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي. لومړی له 15,000 نه کمول، وروسته له ډېرو حجمو په 11,000 کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل.
هڅه مو وکړه چې په تورخم کې له بندو پاتې کورنیو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي، خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوختو یا هم افغانستان ته د سنیدو پر مهال له ستونزو سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په وروستیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا په بېلابېلو نومونو نیول کیږي، او تر خوا یې پاکستاني حکومت د هغو ډېر شمېر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته یې د ویزو موده پای ته رسېدلې ده.
او اوس به هم په کندهار کې د یو شمېر ښځینه شاعرانو د ستونزو په باب واوري. په کندهار کې میشتې یو شمېر ښځینه شاعرانې وایي په ادبي او فرهنګي برخه کې له پامه لوېدلي، او له تېرو شاوخوا دو کلونو راهیسې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي د هېڅ ډول فرهنګي فعالیت اجازه نه لري او نشي کولی د شعر په ژبه خپل د زړه خبرې او احساسات څرګند کړي.
نو حکومت د ملت خلک لږ هم رسولور هم صفات چې خدای اسمان را وګرځوي.
دا کنداري شاعره ورسته لمدې د ټلیفون لاري خپل شعر لولي.
تر حد وکړي بيداري وار کدي لاس چاته ودي لکه باندې تر گزار ورسته ځان را وګرځوي. هغه می مور ته شکایت وکړ او وی ویل هغه می مور ته شکایت وکړ او وی ویل دالې ونی چې پر لار دم کې ځوان را وګرځي هوا د ځان د دې خوشي کڅه کې هیڅ نه کیږي کله چې د شکلي هنجرې مکان را وګرځي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ څو میاشتې وروسته د کندهار په محلي رادیوګانو کې د میرمنو پر ژغ بندیز ولګول سو، چې د دې بندیز له امله د ښځینه شاعرانو د ادبي فعالیت د یوازنی ادرسونه هم سقوط شول. څلوربیش کلنه سلګۍ له تیرو شپږو کلونو راهیسې شاعري کوي او په سلګونو غزلونه یې لیکلي دي. دا وایي د کلتوري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله له پخوا څخه کنداري ښځینه شاعرانو په ښکاره ډول فعالیت نه سوای کولای، خو د محلي راډیوګانو له لارې به یې په ټلیفوني خبرونو کې خپل ادبي تنده ماتوله.
زما په شمول ټول ښځینه شاعران مې ډېر متاثر شوي دي. سوشل میډیا ته لاسرسی لري نور ټول همدا یو لار درلودل چې خپل هنر د همدې لارې څخه نور ته ورسېږي. خپل هغه څنګه چې په غزل کې راخستي وي تر نورو پورې ورسېږي.
سیلی درزار په کندهار کې یو بل ښځینه شاعر ده چې سلګونه شعرونه لیکلي. درځار وایي ښځینه شاعرانی د نارینه په ډول د ټولنې یو برخه ده، او کولای سي د شعر په ژبه د زړه خبري، احساسات او د ټولنې دردونه او ستونزې تر خلکو پورې ورسوي.
تاسو باندې نو شاعران خو هم ډېر نه هلي دي، ډېر شاعري په ژبه ډېر نه هلي دي، خو موږ خپل همت الله سره نو ورکو او خپل غشتنه مهم هم ده چې نور هم دې ته وحسو چې خپل شاعري پرې نوزي او لا هم لا اسمان د باران صاف کړه او د او پر مزکه خو بابونه په نصابي لمکتب تر په هن کنه باندې زنه لمکتب تر په هن کنه باندې زنه په هیات کې آزادونه په نصابي درزان کله کوي.
سولا یو بل شاعر ده چې لتیرو څلور کلن رئیسی شاعری کوي. دا وایي مخکې د دې په شمول ډېرې ښځینه شاعرانو او د شعر مینوالو د محلي رسنوي د ادبي خبرونو لالاري خپل ادبي تند خړوبول، خو د طالبانو لخوا په محلي رسنوي کې د ښځو پر ټلیفوني مقالمو تر بنجې زورسته له شعر لیکلو لا اساس خستي. چې د خوند لپاره
او زایو تاسو چې موږ شه بنده شاعران یو څه څه شاعران
په کندهار کې د ښځینه شاعرانو د سب پاړه دقیق ارقام نسته، خو ویل کېږي چې د تیر جمهوریت تر سکوت وړاندې په دغه ولایت کې دیارلس میرمنو شاعري کول، چې له دې جملې د شاعري مینې انتظار، د مینې انتظار شعري ټولګه، او د سرایا حمیدی افغان د بند روح په نامه شعري ټولګې خپرې سوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان بایی د ښځینه شاعرانو او لیکوالو په برخه کې بې تفاوته نه دي، او هڅه کوي چې د دوی د شعري ټولګو د چاپ او د مشاعرو د جوړېدو لپاره زمینه برابره کړي.
انشاءالله کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست دا هم په پلان کې لري څو د هغو خویندو یا هغو نوښتګرو کتابونه چاوی د افغان اصل فرهنګ پکې منعکس کړی وي او اسلامي ارزښتونو ته پکې درناوی سوی وي او د ټولنې د سمون لپاره پکې کار سوی دا غو ان شاء الله کرکتنی هم کوي مخکتنی هم کوي
طالب چارواکی د کندهار د انارګل په شمول د افغانستان په ډیری ولایتونو کې دودیزې مشاعرې کوي، خو ښځو ته د شعر ویلو او ګډون کولو اجازه نه ورکوي. ښځینه شاعران په داسې حال کې له فرهنګي او ادبي محرومیت سره مخامخ او د تخیل وزرونه یې مات شوي چې د تاریخ په اوږدو کې دغه ولایت د میرمن عایشه، نازوانه ملالی میوندی، میرمن نیکبختی، بی بی حلیمې او د پروین ملالی په نوم ښځینه شاعران یې درلودې. له دې جملې پیغلې ملالی میوندی د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د انګریزانو سره د دوهمې جګړې پر مهال د افغان ځوانانو د مورال وړولو په برخه کې خپل دې شعر که په میوند کې شهید نسوې خدای زو لالی بې ننګۍ ته دې ساتینه د انګریزانو پوځونه له ماتې سره مخامخ کړه.
که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلاله بې ننګۍ ته دې ساتینه، که تور بلنګ مې راتېږي په وطن جنگ به جانان نه منی کوم.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه تاندې څنګه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن د اړوندو موسسو د فعالیت د بندېدو امر کړی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلفې بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتي، په افغانستان کې به د سویډني موسسو فعالیت بند وي. د سویډن یو شمېر محصل افغانانو سره په بشري، تعلیمي او روغتیایي برخو کې مرسته کوي. د سلوان مومیکا په نوم 10 کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسې نږدې 2 اونۍ مخکې په سټاکهلم کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا 2 پاڼې وسوځولې. دې کار په ډېرو هېوادونو کې سخت غبرګونونه راوپارول. د ناروې د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامیو سیمه کې له هغه ځایه چې د بې ځایه شوو کډوالو کمپ یې بللی دی د کورنیو ایستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان اداره کوي په یوه ویډیو کې د 60 مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلدوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی چې د چارواکو په وینا په 100 جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شوو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. ښاروالۍ وایي دې کورنیو ته یې مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای هم ورته ټاکلی و. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لېږدول شوي، خو ځینو یې دغه ځمکه بیا غصب کړې ده. دغه راز کډوالو شورا په بیان کې ادعا شوه چې د دې کورنیو د استلو په جریان کې 2 ماشومان چې 1 4 کلن او بل 45 کلن هم مړه شوي، خو کابل ښاروالۍ او دغه راز طالبانو نورو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي اوکراین د ناتو غړیتوب ته ورنږدې شوی او یو دلیل دا دی چې د هېواد د ناتو د غړو هېوادونو په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ترلاسه کړي او همې پوځ ته د دې تړون لخوا روزنه ورکړل شوې تر څو کیف وکولی شي د روسیې د 2022 کال د فبروري د میاشتې د یرغل په وړاندې له خپل ځانه دفاع وکړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنوس کې د ناتو د 2 ورځنۍ سرمشریزې په لومړۍ ورځ وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د F-14 جنګي جت الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو دوام ورکړي. جک سولیوان نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې وویل ښاغلي بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی، خو په دې اړه جزئیات ورنه کړل. انقره له میاشتو راهیسې د امریکا او نور متحدانو تر فشار لاندې وچې په دې ټلواله کې د سویډن غړیتوب ومني. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره شپه موافقه وکړه چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب طرحه به پارلمان ته وړاندې کړي. او د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې په 3 ورځنۍ سیالۍ کې د 2 وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغان لوبډلې په د دغو سیالیو 2 لوبې ګټلې وې او اتلولي یې خپله کړې وه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد،
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدلی او اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلي دي. د دې ونی په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پښې وهي.
ټول به دا خبره کوله چې کوپر دې کړي دا خبره ستاله کې دوه چرته وزا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به یې څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، مالته بیا د مسلمانانو ترمنځ بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړې پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغسې په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. شاعر عبدالخالق کنړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د او نور ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډیر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغې لپاره خو بیا ډیر سخت دی کنه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلی او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري، نږدې ګاونډیان ټول به دا خبره کوله چې کوپر دې کړی دی، دا خبره ستا له کېدو چېرته وزا کړي دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو چې یاره یو طرفدار د سړي نه، یو ملګری نه، یو غمخوارې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زم ډېر سخت ګیر وم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نشي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څېر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بېسوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زور تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس دې نظر نه مني، دغه دلیل واوري. څه ده دلته ځانس غمل چې دی غم خالق کړي نه منځ ترځي کې څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره وکي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوري باید دغه دلیل نه واوري. کچیر دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توتريخوال تلاش نه کوي. درې مسله زما په نظر دا کې دلی سي چې موږ ډیر زله دا کوخ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړو، خپل اعمال نور نه لوړو غړو، او همیش دا کوشش کوو چې هرڅه موږ انتخاب کړي دا سي دی بل چا هم دا تحمل کړي. دا کېږي بل چا خوخ نه ولې دغه ناخوخي دي سم نشي چې ته غته تهدید کی، هتا غوژنې، هتا یې سره دوستی باندې کی. نو دغه ټول خبرې مکول شي د ډیالوګ لاره، د خبرو لاره، د سمې مفاهمه او مکالمې لاره سره حل کو.
د یو خصوصي په هانتون محصل مسعود زدران وایي کازوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي، دا بټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي.
دغه څنګه په خوانی خبرې یا ما 300 او 400 کال په خوانی ژوند کې مونږ اوسېږي، په مغه محیط کې مونږ اوسېږي، مونږ فکری ودا په مغه سطح کې وي او مونږ به د نور نړۍ نه ډیر ورسته لکه څومره چې ورسته دا اوسم چې ورسته یو یلته هم دغه چې مونږ د خپل فکری ازادۍ ته نه پریښودل شي. کا یو ځوان په کور کې خبره کوي نشي کولای، کله ټولنه کې خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډیر ویری ورسره دي. کدا حالت هم داسې دوام وکړي زما په نظر باندې زمونږ ټولنه به هغه ورسته پاتې ټولنه وي، هغه مړه ټولنه به وي، هغه بی فکره ټولنه به وي، هغه بی ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
دا شکرالله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپلې خوښې او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو ته زمینه مساعده کړې چې په مستعار نومونو یو بل پسې ولګي، هغه تخریب کی. حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتې سره هغه فامیلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که یو څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځانته نیسي، نو دغه د قبلولو په خاطر باندې نور سره هغه تاوتریخوالی کې تشدد کوي. کته چیرې نه منی هغه تا سره داسې منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکې چې هغه لیغنې تاوتریخوالی د خشونت بوی سره راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوښي دی او بل نفر به نه یې خوښ، هغه به ځان ته دلیل لري چې زه ولې ناخوښ یم او ته چې خوښ یې ته به ځان ته دلیل سره لري، که نه باید دلیل سره واورېدل شي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل د دې شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالي ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
د خوست اوسېدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولي، خو دی وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولې نه ړنګوي.
لکه څرنګه چې انسانان په فزیکي لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکري لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوږده هم په عین حال کې څرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو، باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مو له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کوي یا یې وژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې، د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بله لارې نه زده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی، ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی.
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کېږي، وهل کېدو خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یو لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او ځان وژنې یو بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا دغه خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پامرته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حتی راورسیږي چې دا د خپل فکر ده.
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سپور ویل کېږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دغه سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره لدې چې زما خبر در باندې بدل لګیږي، بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده. او دغه به ټولنه زده کړي، له خپل متن نه باید زده کړي. ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغاني ټولنه کې هغه کسان چې د زلمیتوب یا پیغلتوب مرحلې ته رسیږي، د کورنۍ خپلوانو او ملګرو لخوا پرې فشارونه وي چې ولې واده نه کوي. دغه فشارونه د ځوانانو پر ژوند څه اغېزې کوي، او یو ځوان څنګه کولای شي ځان ترې وژغوري؟
دغه به ویل چې زوی بلانو وخت کې سوي دي، ته باید واده وکې.
دا موټر نه دی چې وای خل مثال یو کال دوه کال وچه لبی خرڅ کړي، بل شی نه دی چې بدل کړي. دا د ژوند مسله ده.
که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملی کړي، د پرتنګ هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولای، او مسؤلیت به واخلي.
په افغاني ټولنه کې چې د ژوند شخصي حریمونه نه دي تعریف شوي، ډېر کله د نورو د ژوند شخصي حدونو ته پام نه کیږي، او یو کس ځان ته د حق ورکوي چې هر څه زړه غواړي مقابل لوري ته ووایي، او یا د یو کار د کولو لپاره پرې فشار راوړي. د نورو په پرتله ځوانان له دغه ستونزو سره ډېر مخ کیږي. په ځانګړې توګه کله چې دوی ځوانېږي او د کوژدې واده مرته رسېږي، داسې غوګندرې ډېرې تر غوږ کیږي. شاعر او لیکوال ذبیح الله ایمان هم دا خبره کوي.
د مو فټولنه کې کوم وګورو د ډیر ځوانان ته زور باندې د واداره کیږي چې وزر واده وکا، یا مثلا هغه دوی پانتون درسونه وی، یا په ممکن اقتصادي مشکلات ډیر لري شي، یا په کورنۍ د جبر لحاظ، یا په ټولنه کې خلک ورته وایي چې مثلا پلان کوي واده نه کوي، یا څوک واده نه ورته وی د دوه پیغور ورته. ډیر ځوانان داسې و چې مثلا هغه اقتصادي ستونزې خو یې خاطر پرېږده چې د غوتوان او هغه اقتصاد خپل نشوي په اړه کولای، هغه ورځني مشکلات یې د ورځني نشوي حل کولای. د دوی پلار یا مور دغه ټول څه خو چې توان واده نه کوي، او څه کیسه ده تیار مثلا عبادت لپاره یا خور درته لرو، یا دومره پیسې لرو چې موږ خپل تاسو واده وکړلی شو.
تر هلکانو نجونې د واده کولو له پښتنو سره ډېر مخ وي. دوی ته لا ده هم ویل کیږي چې که اوس واده ونه کړي وخت تیریږي، او بیا به د څوک پانه هم پورته نه کړي. د کابل اوسیدونکو لیزا هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د کورنۍ او ملګرو فشارونه ډیر کله یو ځوان له رواني ځورونو سره مخ کوي او یې اړ کوي چې ناسمه پریکړه وکړي.
په دې خاطر چې ار څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي، وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپله فیصله تحمیلوي، دوی نسي کوي چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي، هغه دقیق هم سفر ځان ته انتخاب کړي. بل اخره دته حتی ځینې خلکو ته داسې ویږي چې روحي مشکلات ورته پیدا شوي دي، د ځینې خلکو سینې سال ډېر سوي، نو دغه مشکلات دته پیدا کیږي چې دوی نورم یعنی داسې فکر وکړي چې یعنی روښه ګوز ما وخت تېرېدو دی، ولې څوک نه راځي، ولې زه باید واده وکړم یا ونه کړم. زموږ کورنۍ هېڅ وخت دا نه درکوي، فکر کوي چې وکړي. زما لور مثلا د اوولسو کالو سو د شپلو سو بلای وخت راورسېدي باید واده وکړي، اما دوی ته فکر نه کوي چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمي هم روحي بلوغ ورري، وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي څرنګه هغه کوی سي چې دونه غټ مسؤلیت واخلي ځان ته.
په افغاني ټولنه کې د نجلۍ د رښتې لپاره روی باران ګرځي. کله چې د یوې نجلۍ روی باران ډېر شي، هغه وخت هم په نجلۍ د کورنۍ فشارونه ډېرېږي او یوې پرېکړې ته مجبوروي. لیزا هم له دې خبرو سره مخ شوي.
خاصګریان راتلله دفتن بچو لک کښېنستله، دغه به ویله چې زویه بلانو وخت یې سوی دی، ته باید واده وکړې، دا دغه ډېر ښه هلک دی، یو کوره داسې تحصیلې کړې دي، دا رقم کورنۍ څه ده، موږ هم مور پلار یو، موږ باید دا مسؤلیت سر ته ورسیږو. د پلار مور خوشبختي هغه وخت چې خپل اولاد بل اخره وویني چې کور یې جوړ سوی.
ارواپو استاد زیولحق شمس وایي د ځوانانو ټول تصمیمونه د ټولنیزو وضعیتونو تر تاثیر لاندې وي. هغه زیاتوي پرته له دې چې ځوانان خپل ځان فکر او حالت ته وګوري، دې ته مجبوریږي چې واده ته ځان تیار کړي او د نورو خوښه ومني.
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي، هغه د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیولی شي. اوس موږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی، نور د نورو ته تاثیر لاندې یاستو، موږ مثلا بل شی سنجوو، وضعیت بل ډول دی، پریکړه در باندې کیږي بل ډول، او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% نه زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی. له یو بل نظره انتظارات او توقعات د ټولنې دي چې د هر وګړي په وجود کې ټولنه خپل ځان ساتي. ځینې ټولنپوهان وایي چې ټولنه ژوند کوي، موږ ژوند نه کوو، زموږ په سر زموږ په وجود کې ټولنه ژوند کوي. همدې لپاره یو څه د نه کسانو لغړ کې د ماشومان ته باید وروزي، نتیجه دا ده چې ټولنه ورسره دوام کوي. اصل موږ خپل ژوند، خپل ځان، خپل فزیک، خپل روح، خپل روان سره ځای کوو، او موږ ټول په یو معنا باندې د ټولنیزو فشارونو قرباني یاستو.
د خالد شانایل په باور د واده کولو په خاطر د کورنۍ او ملګرو فشار راوړل ناسم کار دی، ځکه کله چې شرایط مناسب وي ځوان خپل واده کولو ته زړه ښه کوي.
مثال که وخت راشي الک وي جنې، هغه به خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي. دا د ژوند مسلې دي، دا موټر نه دی چې وای خپل مثال یو کال دوه کال و چلې به خرج کړي، بل شی نه ده چې بدلې کړي، دا د ژوند مسله ده او دا به ډېر دقیق ووسی. که څوک مړ وکړي، مثال قتل وکړي، دښمنۍ ورته غاړه شي، هغه ډېره سخته ده، خو هغه نه چې دا غینه سخته چې دا بیا دی خاوند او د خزې ترمیان زغه اړیکه ده. کچیر ته مثال خزې او سړی سره روغ اړیکهونه لري، مثال سره جوړ نه راځي، نو هغه به یو ورځ لپاره نه، هغه به ټول عمر لپاره زورل کیږي.
سباون چې د کورنۍ او ملګرو له فشارونو سره مخ شوی وای، ټول ته جواب دادی چې د خپل شرایط لري او غواړي په همغه شرایطو برابر کس د ژوند ملګری وټاکي.
زه خپل د خپل هم سفر د لپاره شرایط لرم چې هغه شرایط باندې ما ترڅو د یو شخص نه پیدا کړای، او یا هم دی وای چې زه په داسې مشکلاتو کې راګیری ما چې نشم کولای دغه یو تصمیم ته وړ کېدم. نو ځوان باید خپل په آزادانه توګه باندې خپل هم سفر وټاکي، او د هغه د لپاره شرایط باید ولري. مثلا کورنۍ ماته وای چې ته داسې یو جلی مونږ ته پیدا کړی دی، ته د سره واده وکوه، نو زه وایم چې ما چې کوم خاصه ورته ټاکلی ده هغه تاسو په نظر کې نه راځي. بل هم زه خپل باید ماسټري ولرم، ماسټري باید وکوم، بعد هغې نه باید یو ښه وظیفه ولرم ترڅو وکولی شم د هغې مشکلات هم حل کړم، خپل مشکلات هم حل کړم، او د هغې څه ارزوګانې دي، زما کوم ارزوګانې دي، ته دواړو ته باید رسیدګي وشي.
د سباون په باور ملګری او کورنۍ یو ځوان ته مشوره ورکولی شي، خو دا حق نه لري چې خپل انتخاب پرې تحمیل کړي.
ځوان داسې دی چې هغه خپل تصمیم لري، خو مشورې ته ضرورت لري. کله چې یو خبره میز ته راځي، انډیوالانو سره شریکیږي، وایي چې دغسې یو کار ته زه غواړم چې تصمیم لرم، زه په آینده کې اجرا کړم، تاسو څه مشوره راکوي؟ ملګري د مشورې حق لري، د ټاکنې حق نه لري. بلګري ملګري فقط د خپل ملګري په حیث باندې کولی شي خپل ملګري ته مشوره ورکړي.
استاد زیولحق شمس بیا ځوانان د چوکاټونو ماتولو ته رابولي. هغه وایي که د نورو له سنجونو سره ژوند کوو یا د نورو په خوښه اړیکې جوړوو د ژوند د خوږو څکه به ونه کړو.
زمونږ نصاب اصلا دا ور زده کوي چې تاسو باید بې قید او شرط اطاعت وکړئ، مثلا د پلار او مور. مګر د ټولنپوهنه ماته وایي چې پلار او مور په هر دوره کې چې وو هماغه ډول سنجونه کولی شي، د نن ډول سنجونه نه شي کولی. ول مکتب راته وایي چې ته اطاعت وکړه. معلومه خبره ده، خپل د سنجش په خلاف باندې به خپل د عقل په خلاف باندې به د بل چا غیر عقلانه خبره اورې او منې به. ټولنه خو ځان ساتي، خو په همدې ساتي چې خفه کېږي درنه فلانه، باید عرفونه وساتل شي. اما هغه عرفونه چې عقلي حمایت نه لري، په ډېر راحت سره دا جرأت باید موږ ځوانان ولرو پرې کړي چې ماتې کړو. خلقونه باید دومره مات شي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ د خپلې سنجونې سره برابر اړیکې منځ ته راوړو په ټولنه کې. اوس ټول د نورو سنجونو سره برابر اړیکې منځ ته راوړو. یا مثلا زموږ اړیکې چې جوړوي بل څوک جوړوي، راته د هلکانو نجونو لپاره ممکن هره پورې که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي، دی به په راتلونکي هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولی او مسؤلیت به واخلي. او که د نور عقل او د نورو سنجونو سره ژوند کوو، مسؤلیت به موږ نه شو اخیستلی. دغه هرج مرج چې اوس منځ ته راغلی دی همدا نتیجه ده.
خو په افغاني ټولنه کې هغو کسانو ته په ښه سترګه نه کتل کېږي چې له دودونو سرغړونه کوي او د مشرانو خبرې نه مني. نو په داسې یوه دودیزه ټولنه کې څنګه یو ځوان کولی شي چې د کورنۍ او خپلوانو فشارونو ته تسلیم نه شي او په خپله خوښه ژوند وکړي؟ استاد شمس مو همدا پوښتنه ځوابوي.
مونږ خپل عزت او ابرو په ټولنه پورې تړل ده، په خپلو عرفونو پورې تړل ده. فکر کوو چې مونږ دا کار وکړو، مونږ بیل شو یو بل نه، طلاق مسله ډېره بده ده په ټولنه کې او ډېر بدې ګڼي خلک. د انجلۍ لپاره ډېره بدېږي، د هلک لپاره ډېره بدېږي. ولې دا هم دغه ده، د تابوګانو ماتول او د جوړښتونو ماتول هم دغه ده. زه تاسو نه پوښتنه کوم، د دې بدې چې کوم ځای کې ده، چې ته بد وایې تاسو؟ خو عوام خلک دي، د عوامو ارزښتونه دي، د یو خلاف د یو پخوانیو ارزښتونو یو عمل ترسره شوی دی. که څوک دقیق منځ د ارزښتونو نه وځي، هېڅ بده نه ده. تاسو کولی شئ خپل ژوند وژغورئ، تاسو کولی شئ مناسبتین خپل ژوند راوباسي. د دې کوم ځای بد دی اصلا؟ ولې د عوامو سنجش دغه څه دی؟ مونږ ټولنې ته غواړو تسلیم شو که د خپل سنجونه غواړو تطبیق کړو. یو ډېره پخوانۍ مصره ده، مشهوره مصره ده، د هغې دقیقا معنا همدغه ده: خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت باش. اما زی برعکس هم ویلی شم، خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش. ځکه ته به د نورو غونده نه یې، بیا ته به ډېر متفاوت شخصي. ولې دا یو خاص عقلانیت غواړي، یو خاص سنجونه غواړي. د ټولو لپاره به کیدای شي نه وي، ځکه دا رواني ده. د هر یو کس لپاره په یو بیل حد کې د ډېر معنا دار ده.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو واوریدل چې واده د ژوند ډیره مهمه پریکړه ده او باید په آرامو مغزو او خپلواکۍ سره وشي. یو کس به د ځوانۍ سیم ته رسیدلی وي، خو اقتصادي ستونزې به لري، درسونه به یې پاتې وي او یا به ذهناً واده ته تیار نه وي. که داسې یو کس کورنۍ فشار ته غاړه ږدي او واده کوي، ممکن راتلونکی ژوند یې د ده په زړه نه وي. نو ښه خبره دا ده چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شي چې هر وخت یې خوښه وي هماغه وخت واده وکړي. خوب اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پې تر رسیدي. تر بلې خبرونه مو په پاک الله سپارم. Thank you.